برای صبح امروز در برنامه بعدی با همکارم احمد تکل باشیم.
د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې او ساعته خپرونې مطالب: د افغانۍ د ارزښت ټیټېدل او د هېواد د اقتصاد د لا خرابۍ اندېښنې.
زموږ ټوله راکړه ورکړه په ډالرو ده، نو دا طبعاً دا هغه څه دي چې دا تاثیرات کوي په نرخونو باندې.
په کابل کې د برېښنا د پرچاویو له کبله د خلکو ستونزې.
د جمی پر اتاک سره رسیم په کابل کې د برېښنا پرچاوي بیخي زیاته شوې ده، د شپې له خوا نه خو بیخي برق کم وي.
د لوږې له زوره د خپل ماشوم د خرڅلاو سوچ.
په واسه په طاقت کې نتوان کوم شی نسته، نو زه مجبوره مکلف یم چې یا به یو خرڅوم دوه به فساتم، یا به دوه خرڅوم یو به فساتم.
له افغانستانه په وتلو کې د پوځ د بې نظمۍ په اړه په برتانیا کې د پلټنو دوام، او د اوکراین پر پوله د کړکېچ د کمولو لپاره له مسکو څخه د ناټو هیله. نور مطالب هم لرو او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام خبرو. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د هم د خبرونو سرټکی: د بشري حقونو د څار سازمان وایي طالبان تر څو چې د نړیوالې ټولنې غوښتنې ونه مني په رسمیت نه پیژندل کیږي. د یو ان ایچ سی آر مشر له افغانستانه د کډوالو د څپې دراوتلو خبرداری ورکوي، او د امریکا او روسیې ولسمشرانو پرون په یو آنلاین غونډه کې پر اوکراین او نورو موضوعاتو خبرې وکړې. بشپړ خبرونه: د بشري حقونو د څار سازمان وایي طالبان به تر هغه وخته په رسمیت ونه پیژندل شي چې د نړیوالې ټولنې غوښتنې ونه مني. د دې سازمان د ښځو د حقونو د برخې مرستیالې هیدر بار یوه ورځ وروسته له هغه دا خبره وکړه چې طالبانو له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د افغانستان د رسمیت پیژندنې په اړه بیا غور وکړي. میرمن بار ازادۍ راډیو ته وویل:
طالبان به تر هغو د یوه قانوني حکومت په توګه په رسمیت ونه پیژندل سي چې له بشري حقونو جدي سرغړونو ته دوام ورکوي، لکه له زده کړو او کار څخه د نجونو او ښځو مخنیوي، د رسنیو غلي کېدل، بې محاکمو وژنې. دا ټول طالبان له دې راګرځوي چې هغه مشروعیت ترلاسه کړي چې دوی یې غواړي.
د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د رایو په اکثریت پریکړه وشوه چې د افغانستان څوکۍ به په خپل حال پاتې کیږي، او غلام محمد اسحاق زای به په دې سازمان کې د افغانستان استازیتوب کوي. طالبانو د ملګرو ملتونو له پریکړې وروسته له دې سازمان څخه وغوښتل چې خپل پریکړه بدله کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر په افغانستان کې د اقتصادي سقوط لویرې د کډوالو د څپې د راوتلو په اړه خبرداری ورکړی. فلیپو ګراندی پرون په ژنیو کې د ویډیو کانفرنس له لارې خبریالانو ته وویل: یقینا په افغانستان کې روان خطرناک حالت نه یوازې په هیواد کې دننه، بلکې د ژوند د ښو شرایطو په لټه بهر ته هم د خلکو د بې ځایه کېدو ویره رامنځته کړې. ښاغلی ګراندی د داسې یو حالت د مخنیوي لپاره له افغانستان سره د سمدستي اقتصادي مرستو غوښتنه وکړه. ملګرو ملتونو له دې مخکې هم خبرداری ورکړی و چې افغانستان د نړۍ په کچه د تر ټولو ناوړه بشري بحران پر مورګه ولاړ دی. د هند پولیسو د هغو افغانانو د اعتراضي غونډې مخه نیولې ده چې په هند کې له پوځي پوهنتونونو او کورسونو څخه فارغ شوي دي. د پوځیان خپل راتلونکي ته اندېښمن دي. د دوی له ډلې د فانوس په نوم یو تن پرون ازادۍ راډیو ته وویل:
مو تصمیم داشتیم دادخواهی بکنیم.
موش نیت درلود چه اعتراضی غونډه وکړو، خو له بده مرغه د هند پولیسو موږ ته اجازه را نکړه. راته ویې ویل چې ستاسو د ستونزو د حل لپاره هڅې روانې دي، او د بهرنیو چارو وزارت به په نوي ډیلي کې د افغانستان د سفارت له لارې نتیجه له تاسو سره شریک کړي.
د افغانانو چې شمیر یې شاوخوا 200 کسانو ته رسېده ویل که افغانستان ته ځي ژوند یې په خطر کې دی، او که په هند کې پاتې کیږي نو اقتصادي ستونزې لري. دوی وایي خپل ستونزه پر هند سربیره په نوی ډیلی کې د افغانستان او د امریکا له سفارتونو سره هم شریکه کړې ده، خو تر اوسه یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. د مویتای لوبې افغان لوبغاړی یوسف جهانگیر نن د جنوبی افریقا له لوبغاړي سره د سیالۍ ډګر ته وځي. جهانگیر د دوشنبه په ورځ د مویتای رزمی لوبو په نړیوال جام کې چې په تایلند کې روان دی له خپل سنگاپوري سیال څخه لوبه وګټله، او بل پړاو ته لار وموندله. علي ظفر عاطفي د دې لوبو افغان لوبڅار پرون له تایلند څخه ازادۍ راډیو ته وویل:
زه په دې باور یم چې یوسف جهانگیر به په دې لوبه کې شو ځلی شي او مډال به ترلاسه کړي. د په 2019 کال کې هم د برنزو مډال ګټلی و.
که جهانگیر نن بریالی شي نو د پنځشنبه په ورځ به په نیم پایلوبه کې له یو قزاقي لوبغاړي سره لوبه وکړي. دا لوبه چې د نړۍ څلور نوي لوبغاړو برخه پکې اخیستې ده د یکشنبه په ورځ پیل شوې او د دسمبر تر لسمې دوام کوي. متحده ایالاتونو ترلاسو پر ډیرو ایرانی چارواکو او بنسټونو له بشري حقوقو د سرغړونو په تور بندیزونه لګولې دي. د بندیزونه پر هغو دولتي چارواکو او بنسټونو لګیدلې چې په ایران کې په 2009 او 2019 کلونو کې د سیاسي فعالانو مظاهرې ځپلې او په زندانونو کې له بندیانو سره تاوتریخوالی کړی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند سعید خطیب زاده ویلی دی د واشنگتن بندیزونه بی اغیز دي او دا یوازې د امریکا د بد نیت څرګندونه کوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ل خپل روس سیال ولادیمیر پوتین سره پرون 2 ساعته د ویډیو کانفرنس ل لارې خبرې وکړي. خغلی بایدن خپل سیال ته د خبرو په پیل کې وویل
خوشم چې بیا مو وینم. لپاره مرغ تیر ځل د جشل غونډې پر مهال موږ ونه شوې کړای چې سره وګورو. هیله منیم چې په راتلونکي کې له نشته سره ووینو.
د جشل غونډه د اکتوبر په 13 او 14 د ایتالیا په پلازمینه روم کې جوړه شوې و. پرون تر هر کلی وروسته د امریکا ولسمشر خغلی پوتین ته ویل چې واشنگتن د اوکراین سرحد ته نږدې د روسي ځواکونو د راغونډې دوله لپاره ژوره اندېښنه لري. کرملن دا خبرې صادقانه بللی او ویلی دی چې ولسمشر پوتین له خاغلی بایدن څخه غوښتنه وکړه چې لویدیز د اوکراین سرحدونو نږدې وسلې نه ځای پر ځای کوي. اوکراینی چارواکو ویلی دی چې روسیې تر نوي زره ډیر پوځیان له اوکراین سره د پولې په اوږدو کې ځای پر ځای کړي دي. او د اوکراین چارواکي وایي چې د هیواد په شمال کې د یو مینی بوس او یو ویلارې د ټکر په پیښه کې دیر لستنه مړ شوی او وطن نور ټپیان شوی دی. د بیرنیو چارو د ادارې په وینا د پیخه پرون د چرنیف په سیمه کې وشوه. پولیسو د پیخه په اړه تحقیقات پیل کړی دی. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. دا او نور خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه په تفصیل سره کتلای شئ. د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. قدر منو اوریدونکو په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم او شمشاد زدران د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د راپورونو برخه ته او د هم لمړی راپور د ډالرو پر وړاندې د افغاني د ارزښت له ټیټېدو سره د اندېښنې یو ځل بیا زیاتې شوې دي چې د افغانستان ځپل شوی اقتصاد ښایي نور هم خراب شي او بای لوړ شي. د اگست په میاشت کې چې کله طالبانو کابل ونیو نو د یو امریکایي ډالر بای شاوخوا اتیا افغانۍ و. خو پرون د یو ډالر قیمت له 103.5 افغانۍ لوړ شو چې بیا وروسته بیرته لږ راټیټ شو. ملګرو ملتونو په دې ترڅ کې په افغانستان کې د بشري ناورین درامنځته کېدو د مخنیوي لپاره د نړیوالې ټولنې د مرستو غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د افغانۍ ارزښت تر ډالر په وړاندې ښکته شو. پرون د کابل په بازارونو کې په یو ورځ افغانۍ 15 سلنه ارزښت له لاسه ورکړ او یو امریکایي ډالر په څه باندې سل افغانۍ تبادله شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی غړی او د دې خونی د فدراسیون سرپرست خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته خبرو کې اندیشنه څرګنده کړه چې له دې سره به قیمتونه په افغانستان کې لوړ شي.
زموږ ټوله راکړه ورکړه په ډالرو ده. کوم یو وارداتي ملک یو د جهان نه په ډالرو باندې مواد اخلو او دلته په افغانۍ خرڅو او بل اخر د دې په افغانۍ باندې چې خرڅ کړي ته ډالر اخلو او د اغه د درکېږي د مواد راوړو. نو دا تبنده هغه څه دي چې دا تاثیرات کوي په دغه باندې په نرخونو باندې.
روسه تر دې چې طالبانو د اگست په 19 کابل نیولې په افغانستان کې ډالر کم شوی دي ځکه چې نړیوال ټولنې په میلیارډونو ډالر مرسته له افغانستان سره بندي کړی دي او د افغانستان شاوخوا 9 میلیارډ اساري زیرمه هم کنګل شوی ده. بلور ته د جمیل را رسیدو سره ملګری ملتونه اندیشمن دي وايي کله افغانانو سره مرسته ونشي 1 میلیون افغان ماشومان راتلونکي کال ممکن د خوارځواکۍ له خطر سره مخامخ شي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یا یونیسف پرون پر نړیوالو شخ وکړ چې د شاوخوا 1 میلیون افغان ماشومانو د ژغورلو لپاره دي 2 میلیارډ ډالر مرسته برابر کړي. طالبان د ملګرو ملتونو دا خبره ردوي چې افغان ماشومان له سخت بحران سره مخامخ دي. د طالبان ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
دا وازی سيزني ادارې د ملګرو ملتونو زني منسوب نهادونه هغه د کومک خبره کوي موږ خلاصو خو ترڅنګ کې دا خبره ناسمه ده چې کومه فاجعه وړاندوینه کوي.
د ناروی د بهرنیو چارو وزیر اینیکن خولتفلدت د دوشنبه په ورځ لنړیوال بانک څخه وغوښتل چې د افغانستان 200 اتیا میلیونه کنګل شوي ډالر ورپریشتي، خو اغلی خولتفلدت څرګنده کړه چې دا پیسې دي د خوړو نړیوال پروګرام او یونیسف ته په افغانستان کې وسپاري چې له اړمنو کسانو سره مرستې وکړي. د ملګرو ملتونو په باور د افغانستان له شاوخوا 30 میلیونه نفوس څخه نیمایي د خوړو له کمبود سره مخامخ دي او کم مرستې ونشي شای دا وضعیت چې وچکالي ورسره مله ده ډیر افغانان اړ کړي چې له افغانستانه ووسي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. په کابل کې د برېښنا پرچاویو د کابل د اوسیدونکو ژوند تریخ کړی دی. د کابل یو شمیر خاریانو ازادي رادیو ته ویل چې د جمیل راتلو سره د سوانګ د موادو بای هم لوړې شوې او ورسره پرچاوي زیات شوې دي. د افغانستان د برېښنا شرکت چارواکي هم ستون زمني خو وايي د ژمي پر اتاک سره کابل خارته 200 میگاواټه برېښنا اړتیا ده او دوی یوازې 300 اتیا میگاواټه برېښنا ته لاسرسي لري. په دې اړه نور جزئیات له کابل د ازادي رادیو خبري ال راکوي.
د تیر کلونو په څیر د ژمي پر اتاک سره د برېښنا د پرچاوي د زیاتیدو په اړه د کابل خاریانو اندېښنې د دې خاریو شمیر وسیدونکو ازادي رادیو ته وویل. فقر، بي وزلي او د سونتو کلوړې به په خپل ځای خو د برېښنا ستونزې به په دې سخت ژمي کې دوی له سخت ستونزو سره مخ کړي دي. د دې خار دوه تنو وسیدونکو زیا او سلام،
د ژمي پر اتاک سره رسېم په کابل کې د برېښنا پرچاوي به خي زیاتره شوې ده. د شپې له خانه خو به خي برق کم وي. دلته نو بیا غټه ستونزه دا ده چې یو خو ګرانی ډیره زیاته ده او تاسو څنګه نو په کابل د سپېخ سیمو کې اوسېدل بیا بغیر له برېښنا نو اوسېدل ډیره زیاته ستونزمنه وي.
په کابل کې اندرنګ د هواد په نورو برخو کې هم ګڼې ستونزې دي خلکو لپاره. د سون توکو نر پر اخیستلی چې اوس ژمی ده، تر د خوراکي توکو د بیو لوړېدو پورې د تر څنګ د برخ ستونزه مغه ستونزه ده چې په ژمی کې خلک ورسره ډېر مخ وي. اوس بیا هم ژمی راغی او دې ستونزې سره بیا خلک مخ دي. د ټولو خلکو تقاضا دا ده په دې برخه کې رسیدګي وسي او لږ تر لږه د خلکو له دې ګڼو مشکلاتو نه یو څه راکم سي.
کابل خاریان په داسې حال کې د برېښنا د پرچاوي د زیاتېدو خبره کوي چې اوس یوازې په 24 ساعتونو کې د کابل په ځینو برخو کې شپږ یو ساعت برېښنا وي. له بلې خوا د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلین وایي د ژمي پر اتاک سره دوی ناچاره کیږي چې د برېښنا د منظم ویش په برخه کې د پرچاوي منظم لیست جوړ کړي. د دې شرکت وایان حکمت الله میوندی نن سه شنبه ازادي راډیو ته وویل د ژمي پر اتاک سره د برېښنا تقاضا زیاتېږي.
چې الحمدلله دا مهالویش چمتو شوی دی، ان شاء الله پر نږدو ورځو کې به ساس سره دا شریک سي. خو کومه اندازه برېښنا چې اوس په کابل کې ورته اړتیا ده هغه 200 میگاواټه ده، چې موږ یوازې د 200 میگاواټه څخه 300 اتیا میگاواټه برېښنا چمتو کولای شو چې هیوادوالو ته وړاندې کړو په کابل ښار کې.
د خغلی میوندی په خبره د ژمي پر اتاک سره خلک باید د برېښنا د سمې کارونې په برخه کې توجه وکړي. په کابل ښار کې د برېښنا د پرچاوي په اړه په داسې حال کې اندېښنې په ډېرې دود دي چې د راپورونو له مخې د افغانستان د برېښنا شرکت تیروني هغه شرکتونو او کسانو ته یو میاشت وخت ورکړ چې د برېښنا د مصرف لامله پوروړي دي خو پیسې نه دي ورکړي. دغه شرکت ګواښ کړی که پوروړي په خپل وخت پیسې ورنه کړي برېښنا به یې ورپرې کړي. برېښنا شرکت وایي چې پر خلکو یې د برېښنا له درکه د پور کچه 26 میلیارد افغانیو ته رسېدلې ده.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. په کندهار کې د احسان الله په نوم د یو بېوزلې ځوان درې زامن پیدا شوې دي. د دغو درېګونو ماشومانو وضعیت ښه دی خو پلار یې وایي اړ دی چې له مجبورې ورځې یو یا دوه وپلوري.
دا درې ماشومان تازه زیږیدلی خو د بېوزلۍ له خاطرې پلار او مور پر زوکړه خوشاله نه دي. عنایت الله، رحمان الله او اسد الله درې وړونه دي چې په یوه ورځ پیدا شوي خو له یوې میاشتې ساتنې وروسته یې اوس کورنۍ د ساتنې توان نه لري. د دې ماشومانو پلار احسان الله وایي هیڅ نه لري او د بیوزلۍ له امله په یوه کرایه کور کې ژوند کوي. دی وایي د زامنو ساتنې او پالنې ته اندېښمن دی او ډېر کله پرېکړه وکړي چې یو یا دوه ورڅخه وپلوري او نور پرې وساتي، خو دا پرېکړه هم ورته خورا دردونکې ده.
داسې مشورې ما د انډیوالانو سره کړي دي چې مالداره سوږي د ډېرو خلکو دا نظر کړی دی چې یو خرڅ که دوه په وساته، بل بیا وایي دوه خرڅ که یو په وساته. نو زما خپله دا سوچ د ځانه سره وړی دی چې مقصد چې د لوږې وژنم یا به غارې ویزي وینم، په وسو په طاقت کې مې توان کوم شی نشته. نو زه مجبوره مکلف یم چې یا به یو خرڅوم دوه به په ساتم، یا به دوه خرڅوم یو به په ساتم. هغه د مجبورۍ په خاطر د خپلو اقتصادي ستونزو په وجه باندې کنی اولاد چې دی پر هیچ چا نه غمېږي چې هر څومره ډېر چې پر هیڅ چا باندې نه غمېدلی دی نه غمېږي. زما سه د دې لوږې په خاطر باندې پر ما غمېدلی دی.
د ژمي راتګ او د خوراکي توکو لوړې بیې د احسان الله لپاره یوه بله ننګونه ده چې د ده لپاره یې د ماشومانو روزنه نوره هم سخته کړې، خو احسان الله له مرستندوی ادارو او حکومت څخه د مرستې غوښتنه کوي.
زه خپله د روزانې سړی یو سر یم یو سر سړی یم، نو په دا یوه میاشت کې هېڅ شی نه کړی دی نه کولی شم د دغو سنه خلاص. هغه دغونه شی ونه کوي او د برایي نه وړمه شپه م ولا که بل شی ورکړی دی بارتنګ یا خاکشر د سپین سرې پېژني ښه دي. په دغه یې شپه تېره کړه، نو ډېر وږي دي، نو موږ اقتصادي مشکلات لرو. نو زموږ سره چې ملي تجاران یا سرمایداران یا حکومت یا موسسې د خدای په خاطر چې زموږ سره همکاري وکړو، ما خو کوي موږ ډېر ځان خوشحال یو.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست سرپرست رئیس حافظ نور رحمت سید وایي د احسان الله نوم به د هغو بېوزلو پولیس کې شامل کړي چې دا اداره ورته هر میاشت د خوراکي توکو مرستې ورکوي.
د کندهار ولایت مقام د خوا څخه د بېوزلو سره د مرستو دپاره یو جلا اداره جوړه شوې ده چې وخت په وخت باندې د خلکو سره کومک کوي، مرستې ورسره کوي. او تاسو یادونه وکړله دغه ورور احسان الله په نامه باندې چې درې بچیان پیدا شوي دي، په دې موضوع باندې موږ خبر یو. همدا به اوس دستي د ولایت مقام سره همدغه خبره زه شریک کړم او انشاءالله دوی سره به پوره پوره کومک همکاري وکړي.
فقر او بېوزلۍ په دې وروستیو کې د افغانستان په ډېری سیمو کې ولسي خلک اړ کړي چې خپل اولادونه وپلوري یا هم خپلې وړې لوڼې د پیسو په بدل کې په کم عمر واده کړي، خو د طالبانو حکومت وایي د بېوزلو لاسنیوی به وکړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
خیبر ولی تازه د افغانستان د کرکټ تر 19 کالو د کم عمر ځوانانو په لوبډله کې شامل شوی. دا لوبډله به په آسیا کپ او نړیوال جام کې د افغانستان لپاره لوبه کوي. خیبر تر همدا څو ورځې مخکې پورې هم په جلال آباد ښار کې د موبایل ټلیفون کریډیټ کارتونه پلورل. اتلس کلن خیبر د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام ته د خپلو نهیلیو او خوښیو کیسه کړې چې څنګه څلور کاله مخکې د پلار له مړینې وروسته د کورنۍ سرپرستي ورلغاړې شوه، خو دا دی خوبونه یې په رښتیا کېدو دي.
نن مې ولان کار نه، نن مې تقریبا یو کار خرج کړی دی، خو د خوشحالۍ د لاسه سم چې لکه نن مې شل لک روپۍ ګټلې دي.
د یوې ډېرې لویې هیلې پوره کېدل. خیبر ولی چې په لومړي ځل د خپل یو ملګري له خولې د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو کم عمر ځوانانو په لوبډله کې د خپل نوم د شاملېدو خبره واورېده، خیزړه ته نه لوېده. خدا هغه رښتینی خبرو چې د کرکټ بورډ پر فیسبوک باندې خپور شوی و. دی وایي د دغه خبر په اورېدو یې له خوښۍ وژړل او په کور کې خپلې مور او کوچنۍ ورونو ته وویل چې نیستینو نور لاړه. د داسې یو چا لپاره چې د یتیمۍ څپېړې وهلې، د لسکسیزې کورنۍ نفقه ورلغاړې ده او له ماښام وروسته د سړکونو پر سر د موبایل کریډیټ کارتونه پلوري، داسې یو مقام ته رسیدل یو رښتیا شوی خوب و. خیبر وایي د ملي لوبډلې ډېرو لوبغاړو به ترې کریډیټ کارتونه پیرل او ده به تل د هغوی په څیره کې خپل ځان لیده چې بالاخره خپلې دې هیلې ته ورسېد.
سم دی که مې د شپې خوب کړی، په خدای که مې کړی خو خوشحاله څه چې بېخي نو زدګۍ مې خدای سبا کې صرف کور کې ټو والا به داسې و چې والا که کور کې چا خوټکې خوب کړی خدای ته چې لاړم د زنمور مې قسم دی جړل راته ته خوشحاله نه داسې والا بیا خو ماته خو بېخي خپله جړا را.
د خیبر ولی نوم اوس د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو په هغه نوملړ کې شامل شوی چې د همدې فارمټ په آسیا کپ او نړیوال جام کې به د افغانستان لپاره لوبې کوي. پاسیا کپ سیالیو کې چې د روانه دسمبر میاشتې په 19 نیټه په متحده عربی اماراتو کې پیلېږي، د افغانستان، هندوستان، پاکستان، سریلانکا، بنگلاديش، کویت، نیپال او متحده عربی اماراتو لوبډلې برخه لري. دا شان د 19 کلنو نړیوال جام په روان 2022 میلادي کال کې په ویسټ انډیز کې ترسره کیږي چې افغانستان له پاکستان، زیمبابوي او پاپو نیوګینی سره په سی ګروپ کې دی. د کرکټ ملي او د 19 کلونو کموم رضوانانو لوبډلې ته لرموندل ډیر اسانه خبره هم نه ده. په افغانستان کې باور دادی چې دی فرمټونو ته د لرموندنې لپاره یو لوبغاړی باید د ښه استعداد تر څنګ په کرکټ بورډ کې پراخ اړیکې هم ولري. خو خیبر ولی وایي نه واسطه درلوده نه رابطه، یوازې د لوبډلې د غوروي ډلې ته یې خپل استعداد وښود. په لومړي سر کې له 500 لوبغاړو 15 ته او وروسته د لوبډلې اصلي برخې ته غوره شو. افغان کرکټ بورډ هم په یو اعلامیه کې ډاډ ورکړی چې د اړیکو پر ځای استعداد ته لومړیتوب ورکوي او هڅه کوي چې دا ډول پټ استعدادونه راښکاره کړي. خو وړاندې تر دې د کرکټ بورډ د غوراوي په کمیټه پراخه انتقادونه موجود ول. شکایت دا و چې د غوراوي په برخه کې خپلوي او اړیکو ته پام کیږي او د لوبغاړو استعداد ته نه کتل کیږي. خیبر ولی په خلاص ټاپ آرډر کې توپوهنه کوي او تمه ده چې د خپلې وړتیا په مټ به په راتلونکو دوو مهمو نړیوالو جامونو کې ښې بریاوې خپلې کړي. خیبر چې لوو سپنګرهار کې د راتلونکو سیالیو لپاره په تمریناتو بوخت وي، هڅه به وکړي چې د افغانستان لپاره ښې لوبې وکړي.
اشیا کپ اور کپ دے تقریبا ډیر وړی کې کرکټ نه ډیر غړ کرکټ دا ان شاء الله ما ورته ما دګی نیولې دا او ان شاء الله زبر اخر پرفورمنس پکې کوم هم ځان لپاره هم د ټیم لپاره هم د افغانستان لپاره.
دل ارا د ننګرهار ولایت د چپلیار ولسوالی اوسیدونکو دی. تر 12 سمې زده کړې کړي خوای د پلار لمړینی وروسته خواري او مزدوري د زده کړو د دوام چانس ترې واخیست. کشران ورونه د جلال آباد خار په مخابراتو څلورلاري کې په 15 افغانیو پردی ریکشو ته سپرلی پیدا کوي. یو ورور شاکر نومیږي چې خپل خوخي نشي پټولای.
دلته اعظم سار نه درما خان پورې شکی ډکوما دي زره په باندې شکی ډکوما نو بیگا دومره خوشاله قسم ده چې بیگان جړه کاله چې دا غره خدای پاک زموږ یو ورور یو زی ته خبره سو موږ دوست ما غي وخت زما خلاصه کې غړ کور نه ان زما مور جړه شروع کړل چې موږ دومره غریباله موږ دومره دا نصیب او قسمت بس د قسمت ما مليده بس هغه د الله پاک په ټیم کې راوست.
افغانستان د کرکټ په برخه کې د ښه استعدادونو ټاټوبې بلل کیږي او یو شمیر ځوان لوبغاړي همدا اوس هم په نړیوالو لیګونو کې لوبيږي. د کرکټ مینوال چې اوس د هیواد په ګوډ ګوډ کې شته او په کرکټ هم لږ او ډیر پوهیږي وايي په افغانستان کې د خیبر ولی په شان ډیر په یورو کې پټ استعدادونه شته چې اوس په سپیرو ډیرانونو کې کرکټ کوي. دوی د کرکټ بورډ له نویو مشرانو غواړي چې دا استعدادونه راپیدا او تر نړیوالو ډګرونو پورې ورسوي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او یا 49 9400 ول 1900 او 15090 مندل شي.
زموږ غږ لا ازادي رادیو اوري. د افغانستان د خزو د روزنې د مرکز رئیس پلوشه حسن ته د دوشنبه پر ورځ د هیلری کلینټن سګنې جایزه ورکړل شوه. ل پلوشه حسن سره د همدې خبرونې په دوهمه نیمه کې خبرې کوو په ژوندۍ بڼه او د دوه تیر سره اوسئ. خدا شه بعد د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو چې صفی الله ستانکزی چمتو کړي.
ګارډین ورسپانې له افغانستانه د بریتانیا له خوا د خلکو د رایستلو په تړاو دغه هیواد د پارلمان یو لانجمن بحث باندې مقاله خبره کړې. په مقاله کې له افغانستان څخه د خلکو د رایستلو په برخه کې د بریتانیا د حکومت د اقداماتو او کمکاریو ته اشاره شوې ده. ګارډین ورسپانې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت دیو چارواکي څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلې دي په یوازې ځانې د خلکو د رایستلو لوی مسولیت مخته وړ. په تیره ګڼو ایمیلونو او ټلیفوني مکالمو ته ځواب وایه. دغه چارواکي چې نوم یې رافایل مارشال یاد شوی د بهرنیو چارو د هغه وخت وزیر دامنیک راب تورن کړی چې د هر قضیه په تړاو د پریکړو واکې له دوی اخیستی وو او څو واره د دې لامل شو چې د کابل له هوایي ډګر د تخلیې غوښتنې وځنډیږي. د مارشال په حواله د همراغلي چې په داسې حال کې چې له مستحقو کسانو یوازې 5% یې دا چانس ترلاسه کړ چې راوېستل شي، خو صدر اعظم د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې د نوزاد په نوم د سپیو د ساتنې د خیریه مؤسسې د سپیو د انتقال لپاره پوره پام وشي. ګارډین لیکلي د افغانستان د سقوط پر وخت او د تخلیې پر لومړۍ ورځو کې د بریتانیا د هغه وخت د بهرنیو چارو وزیر دامنیک راب چې اوس د صدر اعظم مرستیال او د عدلی وزیر دی په رخصتۍ تللی و. راب بیا له افغانستانه د خلکو د رایستلو په برخو کې د کمکاریو انتقادونه او دا چې ژویو ته لومړیتوب ورکړل شوی و رد او په دې تړاو د رافایل مارشال څرګندونې بې ځایه وبللې. ګارډین د هغه په حواله لیکلي د بهرنیو چارو وزارت څه باندې زر تنه کارکوونکي شپه او ورځ په دې برخه کې په کار اخته و او بریتانیا په 2 اونیو کې 15,000 کسان را انتقال کړل. راب ویلي له خپل کار پښیمانه نه دی چې د هرې قضیې په اړه دقیق معلومات غوښتي څو په رڼا کې پرېکړې وکړي. بریتانیا د امریکا ترڅنګ د ګڼو نورو لویدیځو هیوادونو په څیر د طالبانو په بیا واکمنیدو له افغانستان خپل سفارتي کارکوونکي، پوځیان، افغان همکاران او ژباړونکي او د نورو هیوادونو اتباع وایستل. انتقادونه په دې روان دي چې بریتانیا ګڼ هغه خلک چې مستحق وو په افغانستان کې پریخي او ژوند یې له خطر سره مخ دی. ستارز اند سترایپرز پاڼې لیکلي شاوخوا 4,000 افغانان د 3 میاشتو په تیرېدو لا هم د امریکا په وو پوځي اډو کې پاتې دي. د ورځپاڼې په لیکنه امریکا تر اوسه د افغانانو د بیا میشتېدنې لپاره د څه باندې 1.5 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه کړې چې نیمایي یې د سپتمبر تر میاشتې پورې ورکړل شوي. وړاندې لولو د امریکا د حکومت مالي مرستې به د یو پرېکړې لیک له مخې چې د ولسمشر جو بایډن په لاسلیک سره د قانون بڼه خپله کړي د راتلونکي کی کال د فبروري 13 افغانانو ته ورسیږي. په دوام کې راغلي د حکومتي ادارو تمویل د جیمز لینګفورد په څیر د جمهوریت غوښتونکو سناتورانو انتقادونه کم کړی دي. هغه ویلي د بایدن اداري یوازینی اقدام چې له افغانستانه د ځواکونو لوتلو ورسته تر سره شو امدا و چې د افغانانو د بیا میشتیدنې د پروسې لپاره پیسې ځانګړي شوې. د لینګفورد په وینا دیموکراتان د دې پروسې لپاره 1 میلیارد ډالر نورې پیسې هم غواړي. هغه زیاته کړه په تیرو 3 میاشتو کې پر دغه پروګرام څه باندې 6 میلیارد ډالر لګول شوی دي. د روان کال د اگست 15 تر 13 پورې د کابل هوایي ډګر څخه د 2 اونیو په موده کې څه باندې 1,400 کسان د امریکا او ائتلافي هیوادونو د الوتکو له لارې بهر لیږدول شوي دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د برتانیا د بهرنیو چارو د وزارت یو بخوانی کارکونکي دغه وزارت تورنوي چې د طالبانو لخوا د کابل د نیولو پر مهال ډیر متحدان له مرګ او د مرګ له ګواښ سره مخامخ کړي دي. رافایل مارشال د برتانیا د بهرنیو چارو د وزارت هغې کمیټې ته چې له افغانستانه د برتانیا د بې ترتیبه وتلو په اړه پلټنه کوي شواهد وړاندې کړي دي او پارلمان ته یې تازه څرګندونې کړي. د هم د مارشال د خبرو جزئیات.
د بریتانیا صدر اعظم هغه تورونه رد کړل چې د اګست په میاشت کې د طالبانو له لوري د کابل د نیولو پر مهال د شخورونکو څارویو د رایستلو لپاره شخصا مداخله کړې ده. بورس جانسن پرون د لندن په جنوب کې خبریالانو ته وویل دا هیڅ حقیقت نه لري، خو څه چې زه ویلی شم هغه دا دي چې د تخلیې د عملیاتو په ترڅ کې 15,000 کسان له کابل څخه په اوړي کې وایستل شول او دا په تیرو څه باندې 50 کلونو کې یوه له ډیرو عالي پوځي لاسته راوړنو څخه وه. د بریتانیا حکومت د سیشن بی پورز وروسته تر دې تر سخت فشار لاندې راغی چې د بهرنیو چارو د وزارت یو پخوانی کارکونکي رافایل مارشال څرګنده کړه چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د کابل د سقوط پر مهال خپل ډیر متحدان طالبانو ته د بې کفایتۍ له وجې پریښودل او په خپل سر هڅې وکړې. اسوسییټډ پریس اژانس لیکي چې د رافایل مارشال یو لوی تور دی چې بریتانیي چارواکو په داس وخت کې خپل انرژي په دې لګوله چې نشته 200 سپیو پښوګانی په کابل کې وی خیریه مؤسسه وستل شي. مارشال وویل چې د بهرنیو چارو د وزارت مامورینو ته د صدر اعظم له لوري لارښوونه کړه چې د چاروي له کابل وباسي او د مارشال په وینا چې د دې حیواناتو د ایستلو له امله د بریتانیا پوځان له خطر سره مخامخ شوي وو. د پارلمان کمیټې ته په لندن کې د بهرنیو چارو د وزارت دغه پخوانی کارکونکي د اسنادو د وړاندې کولو پر مهال وویل چې د اگست 23 تر 25 په زرګونو ایمیلونه استول شوي دي چې نه دلبستل شوي. د دې کس لا اټکل سره سم چې د هغو افغانانو له ډلې چې له افغانستان د بریتانیا د ایستلو د پروګرام له مخې درخواستونه ورکړي دي یوازې 15 کې ایستل شوي دي. دا کس وایي چې یو علت یې دا و چې دی یوازینی کس و چې د دې ټولو خلکو کار ورسپارل شوی و. مارشال د بریتانیا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړې کمیټې ته لیکلي دي چې د اګست له لومړیو هر شیبه تر 15 ډیر داسې ایمیلونه ورسېدل چې دی به په لوستو پسې نه شوای رسېدلی. مارشال زیاته کړه چې دا ایمیلونه عاجل وو او داسې جملې هم پکې وي چې لطفاً زما ماشومان وژغوره. مارشال دا ادعا هم کوي چې یو شمېر پاتې کسان د طالبانو له لورې وژل شوي دي. بریتانیا په اګست کې د 2 اونیو په ترڅ کې 15,000 کسان له کابله وویستل او د بریتانیا حکومت ژمنه کړې ده چې 40,000 نور کسان به له افغانستانه بریتانیا ته انتقال کړي چې د دې کسانو د ایستلو کارونه روان دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. 8:30 شوې را سره اوسې د خبرونه په دوهم نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام او ځانګړي مرکه لرو. خو اوس پام وکړئ د خبرونو لنډیستا. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي طالبان به تر هغه وخت په رسمیت ونه پیژندل شي چې د نړیوالې ټولنې غوښتنې ونه مني. د دې سازمان د ښځو د حقوقو د برخې مرستیالي یو ورځ وروسته له هغه دا خبره وکړه چې طالبانو له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د افغانستان د رسمیت پیژندنې په اړه بیا غور وکړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر په افغانستان کې د اقتصادي سقوط له ویرې د کډوالو د څپې د راوتلو په اړه خبرداری ورکړی. فلیپو ګراندی پرون په ژنیو کې وویل یقینا په افغانستان کې روان خطرناک حالت نه یوازې په هیواد کې دننه بلکې د ژوند د ښو شرایطو په لټه بهر ته هم د خلکو د بې ځایه کېدو ویره رامنځته کړي. د هند پولیسو د هغو افغانانو د اعتراضي غونډې مخه نیولې ده چې په هند کې له پوځي پوهنتونونو او کورسونو څخه فارغ شوي دي. دا پوځیان خپل راتلونکي ته اندېښمن دي او وایي چې خپل اندېښنه یې په نوي ډیلي کې د افغانستان او امریکا له سفارتونو سره هم شریکه کړې خو تر اوسه یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. د مویتای لوبې افغان لوبغاړی یوسف جهانګیر نن د جنوبی افریقا له یو لوبغاړي سره د سیالۍ ډګر ته وځي. د امریکا متحده ایالاتونو تر لاسو پر ډیرو ایرانی چارواکو او بنسټونو له بشري حقوقو د سرغړونو په تور بندیزونه لګولي. دا بندیزونه پر هغو دولتي چارواکو او بنسټونو لګیدلې دي چې په ایران کې په 2009 او 2019 کلونو کې د سیاسي فعالانو مظاهرې ځپلي او په زندانونو کې له بندیانو سره تشدد کړی. د امریکا ولسمشر جو بایدن ل خپل روس سیال ولادیمیر پوتین سره پرون 2 ساعته د ویډیو کانفرنس ل لارې خبري وکړي او هغه ته ویل چې واشنگټن د اوکراین سرحد ته نږدې د روسي ځواکونو راغونډېدو ته ژوره اندېښنه لري او د اوکراین چارواکي وایي چې د هیواد په شمال کې د یو مینی بوس او یو لارې د ټکر په پیښه کې 14 کسان مړ شوي او 8 تنه نور ټپیان شوي دي. زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو شیبه ورسته د ازادۍ رادیو 19 پروگرام ازادۍ او اوریدونکو خبريږي. خو له هغه مخکې د افغانستان د خزو د روزنې د مرکز رئیس پلوشي حسن ته د دوشنبه پورز د هیلری کلینټن سګنۍ جایزه ورکړل شو. اغلی حسن ته دا جایزه د خزو د حقونو او د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره د دې د هڅو په خاطر ورکړل شوې ده. د خزو سولې او امنیت لپاره د جورج ټاون انسټیټیوټ د خبر پاڼې لمخه د کلنۍ جایزه هغو مخکخو خزو ته ورکول کیږي چې د سولې زنړۍ لپاره د خزو د رول او د رول د اهمیت په برخه کې استثنایی کار کړی وي. لروسیه، مکسیکو، زیمبابوي او چین څخه څلور نور خزې هم د دې جایزې ګټونکي پیژندل شوې دي. د دې جایزې اهمیت په څه کې دی؟ اولی د افغان خزو په استازیتوب د افغان خزو د روزنې د مرکز رئیس ته ورکړل شو. د پښتنو ته د ځواب لپاره د شیبه پلوشه حسن په مستقیمه اړیکه را سره ده په خبرونه کې. پلوشه جانې مننه چې خبرونه ته مو زمونږ بلنه ومنله. د هیلری کلینټن جایزه هر کال هغو خزو ته چې ورکول کیږي چې مخکخ خزیدي، خو دا جایزه هغه خزو ته چې په افغانستان کې دي او له طالبانو او روان وضعیت څخه شکایتونه لري څور کوي.
مننه له ټول نمخ کې خپل سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او درنو اوریدونکو ته. د هیلری کلینټن دغه جایزه تاسو څنګه سیات ک دا صرف د افغان خزو د پاره نه د جوړو شوی، بلکې دا یو بین مللي حیثیت لري دا جایزه. او د سکل جایزه په ارتباط د بیجینګ کې جوړ شوی هغه کانفرنس د خزو څلورم د خزو کانفرنس په نوم باندې یادیږي، چیرته چې الټا د بیجینګ پلیټ فارم اف اکشن یا د عمل نامه د خزو د ژوند د تغیر لپاره جوړ اسواله. او په دې کې میرمن کلینټن هغه وخت کې د لومړی میرمنې د امریکې د متحده ایالاتو په نمایندګي باندې له یو هیات سره اشتراک کړی وو، او دې پکې ډېره مشهوره بیانیه سره ورکړه وسه د خزو حقونه بشري حق ده او بشري حقونه د خزو حق دي. ځکه دا ټول کانفرنس اجندا د خزو د موضوعات پورې اړه یا تړون درلوده. نو په دې کانفرنس کې د ځوانانو یو برنامه و چې په هغه کې ما اشتراک کړی وو، او دغه څلور کسان نور هم په مختلفو نقشونو کې یا په لفلونو کې د کانفرنس کې اشتراک کړی و. مثلا هغه ښځه چې مکسیکو نه اشتراک کړی و، هغه وخت کې د خارجه وزیر و د مکسیکو، او د په محیط زیست باندې کار کړی و.
یعنی مطلب دا چې د افغانستان له اوسنۍ شرایطو سره دا جایزه تقریبا ډیره رابطه هم نه لري، همداسې؟
نه، بالکل نه لري. دا جایزه اصلا پروس کالی باید ورکول سوی وای، ځکه چې د بیجینګ 25 کال پروس کال پرسول، اما د کووډ دغه بندیزونه سدي پروس کال دغه برنامه جوړه نسوله. نو بیا سکل دا د سه حالات سره سمون خوري سی په افغانستان کې هم د حالات ده. نو هغه لپاره اول خو ځینې دوستانو سره فکر کوي چې دا ډېر سمبولیک هغه لري نه لري. دا ټول میرمنې چې
تصادفاً پلوشه جانې هم دا پوښتنه چې تاسو کوي، ما پر ځینو رسنیو د ځینو ښځو شکایتونه واوریدل چې وای دا یو نمایشي اقدام دی، نو دې انتقادونو ته تاسو ځواب لرئ؟
بله، دا جایزه خیر خپل ځنګلتوب لري، او ځنګلتوب دا د سیدا د بیجینګ نه وروسته چې چا کار کړی. مثلا از د بیجینګ نه راتګ باندې د ښځو د شبکې د بنسټ هیدونه د ما او د څو مرګرو په واسطه باندې، مخصوصا زیات د ما په رهنمایي باندې دا د نن نه 25 کاله مخکې سوای وو. دا یو د دې مستقیم تړون درلود د بیجینګ سره، یا لغه نه وروسته په متواترو کلونو کې مثلا ما په څلورو قوانینو باندې، قانون اساسي د افغانستان د مسوده د ښځو د کورنۍ قانون څه دی، مدني قانون نه راټولېدلو د اسنادو، یا مثلا د احوال شخصي په ارتباط کې د ښځو د حقونو د تحقق لپاره مترادفه برنامه جوړول،
او دا همغه مسائل و چې په هغه وخت کې هم لانجمن شوي و. ځینې همداسې ده کنه؟
بالکل لاجمن سوی وو، او هر وخت چې ته غواړې یو ریفورم راوړې یا تغییر راوړې، هغه د سه په اسانه باندې هیڅ وخت هم نه منل کیږي. لنجي جوړیږي، اما ته تغییر لپاره څه کار کوي دا شاین به پکې وي. نو متواتر بیا تعلیم په هیڅ کې سم کار کولای په زرګونو نجونو د اویک یا د ښځو د مرکز کوم څه باید راکاو هغه لارې نه. مثلا موږ دوه کاله مخکې 5.5 زره ځواني جنکۍ د رهبری د اموزش یا د ښوونې برنامه د سرته ورسوله.
پلوشه جانې، او بخې همدغه مرکز چې تاسو یادوئ د ښځو د روزنې مرکز، دا د طالبانو له واکمنېدو وروسته اوس هم هلته فعال دی؟
فعالیت مونږ درلود، زیات مونږ کارونه مثلا آنلاین کېدل، خو اکاونټونه فریسیو د ځینې ادارو فریسیو، متاسفانه د اویک اکاونټونه هم همدا شانت سوي وو. مونږ خوشاله یو په دې تیره اونۍ کې بیرته اکاونټونه خلاصو، او مونږ امیدوار دي ته ځکه چې دغه بالکل د ښځو یو مرکز ده. مونږ نارینه ډېر کم کارکونکي لرو، او زیاتره د مونږ کارمندان ښځې دي، اما متاسفانه خو زیات ولایتو کې خزو ته اجازه نه ورکول کېږي چې دوی کار وکړي. ځینې ولایتونو کې لکه بدخشان او دې ځینو کې خزي کار کولای شي، مګر موږ پروژې په پکتیا کې لرو یا مثلا پکتیکا کې لرو، تر اوسه پورې د موږ خزینه کارکونکي اجازه نه لري چې کار وکړي. او دا غټ تشویش خبره ده، نه تنها د دفتر لپاره بلکې د ټول افغانستان لپاره. که موږ نیم نفوس د افغانستان نیمګړی پریږدو، هغه په کار کې شریک نه کړو، نو افغانستان کې به تغییر راتګ ناممکنه او مشکل ووسی.
ډیره زیاته مننه. پلوشه حسن د افغانستان د خځو د مرکز رئیس و چې لازادې رادیو سره د هغې جایزې په باب خبرې کولې چې سکالې ترلاسه کړه، او دا جایزه دې ته د هیلری کلینټن د بنسټ لخوا ورکړل شوه. په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ او اوریدونکو د اونیس پروګرام اوریدو ته را بولم.
ازادۍ او اوریدونکو،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو ز اسد الله لودین هر کلای کوم. په دې پروگرام کې مو تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه راخیستي چې بیړنۍ او بشري مرستو ته اړتیا لري. خودی ادعا کوي چې د مرستو په ویش کې ورسره د مور مېرې چلان کیږي. دوی کې یو شمېر هغه کسان شامل دي چې د جګړو او وچکالۍ لکبل لخپل سیمو بې ځای شوی یا کډوال شوی. موږ له کورنۍ بې ځای شو سره د مرستو پر پروګرام د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزارت لویان عبدالمطلب حقانی سره هم مرکه لرو. خو راځي په پایل کې ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم. ما پیغام د ازادي راډیو ټول کارکونکو او ریډونکو ته ورسیږي. اونه د اکی عمرې چې راغلي دای چې عام دي دا کسان ټول فوسیو دي چې راغلي او د کانه څخه سول نه سره واه غنم را شره دي. په مرګ یو له سوال کې خلک دا خپل ته د مرګ کو سره چې دا هغه یو خو واه تاړه کړ چې یو سول نه سره واه غنم را پاز نو هغه تور کړی. دا طالبانو دا چې هغه وسولینو هغه کسان د امر څرکی چې هغه دی ورته کېږي چې کوم چې یا پاس روپی ورکی انا د دې لاس په خلاصې دې هغه خلک د امر څرکی چې هغه مړی مشکنه نه چا دې دې نه چا پښتنه دې نه کړی. نو کې راز ما په کور کې نو ګورې ما په کور کې څنګه ما سپاز ما نه وري ما ته یې چې امر څنګه درته اول په سره کې څه د نړیوال څه د غوښتنه ده چې
السلام علیکم. محترم ہلمن دلته د مرستو مملکنه روانه ده. د طالبانو هر کومندان خپل شناخته یا خپل کلیوال د مامورین خپل کلی ته بیا یې د خپل شناخته خپل کلیوال په نشته کې د خور غریب خلک هڅه کوي. د مملکنه داس د هر څلوي هر و دروازې ته ورولې حالت نمان نشته کې. هر کومندان خپل کلی یا خپل وطن ته بیا یې زما د ضمیر له تا غوښتنه ده چې د ما سلام ناچر کې و سلام ته احترام.
السلام علیکم. زدازیر ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم. د هلمند ولایت علي ولسوالۍ ته خبره کوم. طالبانو ته مې دا غوښته چې د ولایت څخه جواب ورکړي. ورځ تر بلې کارونه ورکیږي، بیروزګاری ډېریږي، خلک د لوږې د فقر سره مخامخ کیږي. چې به تر پایه دا جواب چې موږ داسې کوه وایي چې د ولایت په دغه خطا باندې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد الحبی الفتیم کندهار ولایت څخه. موږ د دبليو پی د مؤسسه څخه ډیر مننه کوو. مخکې د دبليو پی مؤسسه سره مرسته کوله، د غریب افغانانو سره مرسته کوله، د نغدو پیسو راي کوله. او چې د نظام څو سره د یو څوړو کې خالي وره ورکی وځ دا خلک چې دی دا و ګوت ته ضرورت لري، و غورو ته دا ول ضرورت لري، نو خو راکې مواد ته ضرورت لري. دا خالي وره دا خلک څه کوي چې او بل بیا وځل ته دار کم دغه دی چې ابل اپلای کارتونه ورکړي او څه بیا د مریض کارتونه ورکړي او څه بیا د ټپ د پټ کې جن ګرځي وای تا ابل اپلا چې اخلي سي دا واره وای نه درکو دغه سب سوي انت د دې خلکو په نوم باندې مرسته راوځي او دلته بیا دلته کارتونه جن واخل چې دا مرسته بیا دی دلته اخلي. نو او بل بیا د دبليو پی د شکایت نمبر باندې نه پورته کوي دغه می خبره ده دغه ځکه مو در ورپورو کما پوری ورسمې ډېر به مهرباني وره دا غری بولستی دې ځکه به ویره سوي ورور نن السلام علیکم
علي وزادي کارکون کو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه د مندرور د لغمان ولایت د مندرور د علی لیسې خانه سرمالم حاجی عتیب الله دارنګ عرض کوم چې په تیر رژیم کې خواغه رژیم به د فاسد رژیم او ریاست جمهوریت مرسته او د پارلمان د شکایت او دفتر ما شخصا عتیب الله عریضه ورکړي زمونږ د 206 اتیا کورو معلمینو نمرې په دشت ګمبيري کې د اشرف غنی احمد زید قومیان او دوه غصب شو په داسې حال کې چې مونږ تلويخ زر روپۍ په هغه کې سنکاریګان هم کړی وي دغه باوجود دغه عارضو هیڅ چا د دې پښتنه ونه کړله نو اوس چې دا نوی نظام راغلی دی مونږ د دې نوي نظام نه هیله کوو احترامانه هیله کوو چې حق حقدار ته وسپاري او زموږ هغه نمرې چې مونږ پیسې هم تحویل کړي دي په لحاظ د خدای او په لحاظ دې چې مونږ ډیر مظلوم معلمان یو زموږ معاشونه نشته او ډیرو مشکلاتو سره مخامخ یو په لحاظ د خدای او د زموږ هغه حقوق کوچانو د لاس احمدي کوچانو نواخي او کاغه نشه اخیستلې نو بیا دغه دشت ګمبيري نه د سرک خواته بیا دولتي ډیر شپه غوسه وجري بمزه کده دغه غمزه کده چې مونږ ته لطف وکړم چې مونږ ته د نمرې راکې مونږ کورونه نه لرو در په در خبره په سر غزو امید دی چې دوی د دې نوې حکومت د معارف پرورې حس په تحریک راشي او زموږ دغه आवाज او فریاد واوري
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مقندار ولایت سمیع علی کنی ولی در سره په دا تو سنی وضعیت کې کم مرستې چې راغلي دي هغه مرستې خپل ځای ته نه دي رسیدلي ورور هغه مستشکل کسان ته نه دي رسیدلي هغه پخوانی وکیلانو بلا او بتر سره درولي دي هغه اوس هم سره دوری دوری کوي او چاته نه دي رسیدلي دا مسلمانان دی وای موږ مسلمانان یو چې مسلمان یو باید مسلمانۍ اول شرط هغه خدای کې دا دی هغه ته چې باید د یو چا لپاره السلام علیکم ورحمۃ اللہ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا زابی رادیو او د دنکو او کارکونکو ټول ته سلام وایم یاد له سلام زمر د زابل په ولایت کې څنګه عمره کې راغلي دي د مکسو له خوا هغه ټول له طالبان سره لاس کې هغه ټول ملایان ته ورکول کیږي ملایان سره وړي $1,200 ډالر ورکړي دي ملایان سره مسکینانو کولی چې مان ته مابایم پاتې دي موږ د خارجي ملکوتو څخه دغه اله ده چې دا غو باید ستنه وکړي او مستفید کو خلکو ته باید ورسي
سلام احترامات قبول کړئ دا غوړي رادیو کارکونکو او ریډونکو ته ساج کمی بیا مې شاله لپاره غواړم دا چې چیرې موږ ستاسو تاثیر اعلان کول دا د مرستو د کومک او د همکاري په خاطر باندې هغه ټول مرستې قسم دې په خدای کوم یو دانه تر دانه نه پوری یا دی او کس او به ورو مستحق کسانو لیدلی اگر کوم کسانو په لاس کې ترسي دا واکو اختیار اداره او مؤسسات ورکړي دي هغه ټول خپل کسانو ته خپل ځایونو ته خپل خلکو ته ورکړي خپل کوروته ویوړلي مستحق کسان ته نه رسیدلي او حد پاسه دي خلک دغه لوزي او تنج ته دا چې مصالاتي چې بل لار نه لري چې کور په کور په بدبختی او خانګنګي یا به ټول ورځ غلاوي حتی اوس هم په جشار کې سخت چرکی روان دي چې زیاته چریکانی کیږي او دلته سړی هم نه معلومیږي وسلې او ټپال کیږي او کښته او پورته خلک د شپې د کورو ایستل کیږي
السلام علیکم زمانو قاسم خان د سنگرار ولایت فامیل له مو اړیکه نیولې ده دا قدم 15 کال کیږي چې وسی ګونر اثر چې امراسته کړی او نه شي هم دي کې بس تشه نمبره کې پراته یو خیمه درولې هغه علی دغه دلګ یو دوه خې نه را کړی هغه مو رسېسته وی دي ما ازادي رادیو کارکونکو نه دغه بل وس دغه غاغ مون چارواکو ته ورسې
دا و استاذ پیغامونه یو شمیر اوریدونکو له دې ډلې کورنیو بې ځای شو ویل چې مرسته ورسره نکېږي او کې سیمه ته مرسته هم ورسېږي په ویش کې دوه ګونه یا د مور مېری چلن کېږي په همدې اړه مې د طالبانو د کډوالو چارو وزارت له ویاند عبدالمطلب حقانی سره مرکه وکړه او په پیل کې مې وپوښت چې د کورنیو بې ځای شو وضعیت څنګه دی
په کور دننه تقریبا مونږ د 1,000,000 په شاوخوا کې داخلي بي ځای شوي لرو او د دې لپاره زمونږ پلان دا دی چې کم داخلي بي ځای شوی په د تیرو جنگونو د وجنه بي ځای شوی دي، نو اوس لله الحمد جنگونه ختم شوی دي، جنگونه نشته دي. نو زمنګ پلان دوی ته دا دی چې د اړوند مؤسساتو په همکارۍ سره دوی ته ترانسپورت برابرو او دوی سره د خوراکي موادو نقدي مرستې کیږي او دوی بیرته خپلو کورونو ته ګرځيږي.
او حقانی صاحب، تاسو وایئ چې 1 میلیون او ملګري ملتونه د 3.5 میلیونو بې ځایه شوو کسانو یادونه کوي، دا شمېرې څنګه متفاوتې دي که تاسو صرف یوازې دغه سګنی بې ځایه شوي ثبت کړي؟
هو، موږ چې کومه سروه کړې ده، زموږ د سروې مطابق تقریبا څه د پاسه 1 میلیون بې ځایه شوي لرو او شاید ډېر نور مو وسي، خو زموږ د سروې مطابق دغه تعداد ده.
بله، او حقانی صاحب، د همدې ډلې کډوالو له ډلې نه یو شمېر ډېر مستحق دي، دا شکایت کوي چې د مرستو په ویش کې ورسره د مور مېرې چلان کیږي. طالبان هغه کسان چې پیژني ورته مرسته کوي، اما هغه کسان چې مستحق دي دوی سره اړیکه نه لري، غوی ته مرسته نه رسي. دا خبرې تاسو واورېدل مخکې؟
د دې خو یو وجه دا کېدای شي چې هغه د سروې چې کمزور سیستم هغه ختم شوی دی، چې مخکې به په کلیو کې او په ولسوالیو کې ځینې داسې اشخاص وو چې هغوی به ځانونه ملکان بلل یا به د دې واکداران بلل، نو هغوی به دا سروې کوله د خپلې خوښې مطابق. نو شاید د هغې خلکو شکایتونه هم وي چې د هغوی هغه مشري ختمه شوې ده، شاید دغه شکایتونه هم وي. او دویمه خبره دا ده چې یقیني خبره دا ده چې افغانان ټول مستحق دي چې باید مرستې ورسره وشي. کارونه نشته، روزګارونه په ټپه ولاړ دي، نو مشکلات ډېر دي. یقینا ټول د زړه سوي وړ دي او باید د ټولو سره مرستې وشي، خو مونږه کوشش کوو چې یو غریب دی یو غریب تر دی، نو زیاته ترجیح چې دی غریب تر ته ورکو چې ډېر غریب وي.
بله،
او ډېر اړتیا لري، نو هغې ته ډېره ترجیح ورکوو.
دا خو سمه ده چې د اړتیا کچه بیخي زیاته ده. تاسو یا په مجموع کې د طالبانو حکومت د څارنې کوم سیستم لري په مرستو باندې؟ دغه موسسې چې کومې مرستې ویشي، دا د تاسو له طریقې ویشل کیږي او کنه دوی خپل ویشي؟ تاسو د څارنې کوم میکانیزم چوکاټ شته؟
مونږ یوازې د دې سره هم د څارنې په چوکاټ کې زو او د دې سره یوازې همکاري کوو. مرستې دوی په خپل تقسیموي او د مرستو ویش ته دوی په خپل لاس کې دی. سروې هم په ډېرو ځایونو کې دوی خپل سټاپ لري، نارینه سټاپ، زرانه سټاپ. مونږ یوازې هم ستونزې د دوی سره حل کوو، یوازې د دوی څارنه کوو. نور دا هر څه چې دی، دغه آزاد مؤسسات دي، دوی ته آزادي ورکول شوې ده په خپله سروې کې، په خپلو مرستو کې، په دې هر څه کې دوی ته آزادي ورکول شوې ده.
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی وو.
آزادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
اوس هم ستاسو یو شمېر هغه پیغامونه اورو چې پر بیلابیلو موضوعاتو مو ازادي رادیو ته پریخي.
هغه پیغام دی چې په کور کې نارینه خو بلای څو چې د افغانستان ایتمان او شهیدان او کندیان څو چې دا پیغام ما ټول ته باید وز ورسو ورو چې دا مستو کولی یې سرڅې لای.
السلام علیکم، دا زادی رادیو ټول مینوال ته یو سلام کوم. د تلپانه پالیک دا واخرا غلې د تنگول د تنین د پنجاب لوی شهر نه. الله تعالی دې وکړي دا زادی رادیو مینوال ټول را تاریخ جوړ او خوشاله وي. زموږ پیغام لازمی شریکه کی دا یو ټپه په ټول آزادی رادیو ته نشر کا او غلې سزړګې لیونی بسې، غلې سزړګې لیونی بسې، غم کده جانا لګې لګې بس، غم کده جانا لګې لګې بس. اخیری دفعه مې دا په کابل کې به ذبی الله مجاهد کومندان ته ډالۍ وای. نه دی وینم نه دی ګورم د ګوټو په پلو دې شورم، نه دی وینم نه دی ګورم د ګوټو په پلو دې شورم. د تا جدن په چلندر اغلی یم، د تا جدن ته اندر اغلی یم. الله تعالی دې کې زموږ پیغام را ته نشر سي. والسلام ضرور یوارو.
السلام علیکم، د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چګنور د کین ګلدین تای سره په تماس کې ما د زړه له کومې سلامونه ټول اوریدونکو ته وایم او په خاصه توګه د ازادۍ راډیو کارکونکو ته وایم. بعد د سلام زمونږ درخواست دا دی چې په افغانستان کې زمونږ کوم ژوند دی کنه، دا موږ دې د تکلیف سره مخامخ دي. پاسپورټونه چې موږ سازه او ډېر په سستۍ سره زمونږ پاسپورټونه جوړیږي او کوه چې تا زار ویری شت مساوی د کار سره کچې تا داونه بیا تاسو په زر تازيږي. دا که تاسو د ساسکو به ویزي په افغانستان کې دغه شان د کار نشته، جون نشته، د ګرانې نه دی ورس پورس باندې. څومره ګوانډي ممالک چې دي چار چاپېره نسیمې خردارونه اغزن تړونه تاو کړي دي او پاسپورټونه وایي چې سره نه نن پرېږدم مریضان راته پراته دي سخت حالات کې راته مریضان پراته دي چې هغه له پاسپورټ جوړې په دوه میاشتو کې پاسپورټ جوړېږي نه چې په دوه میاشتو کې پاسپورټ تاسو په دوه میاشتو کې ویزا نه شي والی نو څلو پنځه میاشتې خبر رسېږي نو مریض څنګه کېږي خپل ژوند دلاسه ورکوي دا د چا دلاسه دا موږ سره چې کوم ګوانډي ملکونه دي او بیا په خاصه توګه پاکستان موږ سره ډېر ظلم روان کړی دی موږ د پاکستان خلک ته یا د پاکستان حکومت ته دا درخواست دی چې د افغانستان خلک په تر کوم وخته پورې دا ظلم تاسو سره روان کړی دا خو بې ګناه خلک دي بې کسبه خلک دي بې جنده بالکل خواران دومره دومره توانه طاقت نه لري چې یو ضرر پاکستان ته ورسي ګوانډي ملک ته ورسي او همدارنګه ورس ورس باندې موږ له زور راکړي موږ ته اجازه نه راکړي موږ تګ را تګ نه شو کولی د افغانستان خود د افغانستان خلکو دومره خراب دي چې موږ خپل پک داسې مشر ورنه کړو چې دوه غم کوي او یا د پردې ملکونو د مستقین راخلاص کی او هر یو مشر دې خپل اندازې پوری وسه کوي دي د افغانستان خلک پاتې دي چې تدلې نه شي او کم خلک چې وانه طاقت لري هغه په جاسین کې شي په ټانک کې شي په اډا کم ته هغه ته ګیټم پلاس ته هغه ته بندرونه پلاس ته هغه ته ار ملک پناه ورکړي اجازه مول ورکړي او هغه پر خودی هم شي خو غریب خلک د بدبختانه یا په مریض یا په مریضه باندې مرشیا د غریبۍ د لاسملشیا د تخبدان د لاسملشی.
السلام علیکم، زه ریاض لنګرهار د پیغام تاسو ته سپتوم. اصلا خبره خدا ده چې د طالبانو رئیس الوزرا محمد اشرف غنی 4 میلیونه اشپاګ لکه کسانو ته معاش ورکاو او د چا ډیر پیسې وي د چا کمې وي د چا څومره د چا څومره د ټول افغانستان کار هغه سره برابر وو او دا د طالبانو د رئیس الوزارت نو پخوانی دولت باندې هر څه ورته پل دا خرڅ تاسو وړاندکو سرکونه تاسو وړاندکو جماعتونه تاسو وړاندکو مدرسې تاسو وړاندې کړې هر څه تاسو پلچکونه تاسو وړاندول هر څه تاسو وړاندول چې څه خرابې ټول تاسو کوله او دوی په خپل ایما په خیال ملایکی دي هیڅ غلطی ته نه کیږي افغانستان او شل کاله افغانانو او جل بیا بخنه ورته کوي کاتلین راځيږي بخنه کوي ټول کارونه هر څه همدا تاسو خراب کړی موږ زه دولتي سړی نه یم نه په دولت کې برخه لرم زه یو ډرایور یا یو کاریګر یا یو مزدور کار سړی یم چې دولت نه لاس ور پرې ماشم نه د خوړلې وستر وسه پورې.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته هیله ده چې ټول روغ اوسئ. ورور زما پیغام دا دی چې د اسلامي عملیات نه هیله لرم چې دا د نجونو ښوونځي خلاص کړي ځکه نجونې ټولې خفه دي بې سرنوشت دي دا څو میاشتې وشوي هر یوه غواړي چې ښوونځی وایي که چېرته دا کار ونه شي نو هغه څوک چې وس لري ځي به بار ته بل هېواد ته به دي هلته به زده کړې کوي او که څوک وس نه لري هغه به دلته بې سواده پاتې کېږي. زه نه پوهېږم دا توپیر څه دی چې په شمال کې په شمالي ولایتونو کې ښوونځي خلاصېږي مګر په نورو ولایتونو کې نشته دی نو هیله ده چې په دې برخه کې جدي اقدام وکړي او کني کې خلکو ته د وضاحت ورکړي. ډېره مننه خدای په امان.
السلام علیکم، زه الواندوس خبرې کوم د ننګرهار ولایت نه. خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ خوشاله وي. کومې ویډیوګانې چې خپرې شوې دي کومې رسنیو باندې هغه حقیقت بڼه لري او دې باندې د افغانستان ملت د افغانستان وګړي د افغانستان چارواکي دي په دې باندې سترګې مه پټوي چې دا حقیقت نه لري. دا د 2013 ویډیوګانې دي، دا د 2014 ویډیوګانې دي، نه دا حقیقت بڼه ده. سراج الدین چې دي ټول د پاکستان سره د افغانستان ټول قراردادونه کړي زه به تا ته وسلیم در کوم او تجهیزات به هم در کوم د امریکې په ملاتړ باندې. دا هیڅ حقیقت بڼه نه لري چې دا د 2014 شوي، نه دا حقیقت بڼه ده. د افغانستان وګړي دي نوره مه ځوروي. د افغانستان خلکو ته دوی په آخرت کې څه جواب وایي؟ دوی به الله ته سره کوم د مخامخ کېږي؟ دوی به د الله سره کوم حساب کوي؟ الله سره به دوی څه وایي چې یاره داسې په دنیا کې موږ د افغانستان مسلمانانو ته د تا دپاره موږ دغه کول دا ټوله مختوري دي. دا په حقیقت ګڼم دیارلسم کال ویډیوګانې دي، څوارلسم ویډیوګانې دي، دا حقیقت بڼه لري چې دا اوس ویډیوګانې دي. په غلام خان بډر باندې اوړي دي، شریناو په کنډو باندې اوړي دي، ځاځیو په کنډو باندې اوړي دي، ترخم په کنډو باندې اوړي، دا حقیقت بڼه لري. وسلام په احترام.
دا طالبان دي چې موږ اوس یې نه دي ګوډالي دي او دا اوس هم د ننګرهار سرحدیانو دیوانه
دا ګاډي روته او بداري روډ باندې درول رنجر کې بار دې پرې کړی دي او څنګه یې پرې کړی کې بار دې نه سره کوم خبرې کوي.
بله السلام علیکم. زه د ازادۍ رادیو کوم کې اوریدونکو ته سلامونه کوم. زه د خوست ولایت نه صدکیار تاسو سره په اړیکه کې یم. تر دې اسلامي امارت چارواکي نه موږ دا هیله لرو چې کوم چې کوه حساب دا وګو چې چا منځګه غسپړي ملي شتمنه غسپړي دي، لیکن که عام خلک سره حساب کتاب کو دا خدای هر تلر د تر ځای د ورور ځای خورې او د خور ځای دا په دولت کې کارونه کړی دي. میگی دین دا ہیلا کوي چې دای د ارچ سره حساب ونه کو دای په اعلان کړی ته د خلک تر خپل خیخ فراخ کو او خلک ځان باندې رټل کو کر رټل نو کو افغانستان باندې خطر خراب میر تل ورشي. ځکه می دښمن ډیر لري مخ په افغانستان کې ډیر دښمن لري ملتصق کاورز نه غواړي. په احترام سلام علیکم.
ازادي او اوریدونکو، آزادی رادیو تاسو ته سوله راغلیو ټلیفوني پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شئ.